アンサテンラジオ。
شنبه د 35 د اکتوبر 10 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه مخ تاوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې د مشر له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. په افغانستان کې مو د سولې له تازه هلو ځلو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې وی پراخې غونډې ته تیاری نیسي. په کابل کې د اطلاعاتو د شریکولو ملي کانفرنس نن پرانستل کیږي او په نیویارک کې د نیول شویو درې ترهګرو په ډله کې یو په پاکستان کې اوسېدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې د ژمي په میاشت کې په کابل کې د سولې غونډه وشي. د دې شورا مرستیال حبیبه سرابي ازادي رادیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. حبیبه سرابي وایي
در مورد صلح هر قدر بحث شوه ما به نتایج میرسیم.
یعنی پر سوله چې هر څومره بحث وشي موږ یوې نتیجې ته ورسره رسیږو. یعنی په جګړه کې د شکیلو خواوو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ یوې پایلې ته رسولی شي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د مالی وزیر وویل چې د سلواغې په لومړیو کې به کابل د سولې د خبرو لپاره د داسې غونډې کوربه وي چې د افغانستان د حکومت نړیوال شریکان او په سیمه کې د روانې لوبې مختلف لوري ګډون پکې وکړي. په کابل کې به نن په اغیزمن ډول د اصلاحاتو د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداروي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف ازادي رادیو ته وویل دا وایي موږ غواړو چې د کلیو او بانډو په کچه د معلوماتو رسولو یوه ارزونه وکړو. هغه تیروتنې چې ویندویان یې د سیمو په کچه لري، مخې ته پراته خنډونه او له رسنیو څخه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر هیلو به هم خبرې وشي. دا غونډه د دریو ورځو لپاره ده چې پکې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤولان برخه اخلي. په خوست کې پولیسو تر 40 ډېر کسان نیولې دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادي رادیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې په تیره اونۍ کې 20 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوي وې او دوی فرار وو نیولې دي.
د خوست امنیه قمندان په دغه ولایت کې د 20 ماینونو د کشف او خونسا کولو خبر هم ورکوي. له ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کړ. په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لرې واټن د توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیري کولو او رانوونکي چلند تورنوي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیښلي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوې وه چې دا بریدونه تیر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی وو تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 20 کلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی دی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلې. کاناډایی تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړه چې ورور یې نیول شوی دی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د ایران وی خبری وی پانې تابناک چې د اسلامي انقلاب له ګارډ سره تړلې بلل کیږي خبر ورکړ چې د ولسمشر د اول مرستیال ورور مهدی جهانګیری په مالی درخلې کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال پرون د خپل ورور د نیولو خبر په انسټاګرام کې تایید کړ. جهانګیری ویلي چې د دې پیښې اټکل کېدلی شو او هیله یې څرګنده کړه چې دا به د سیاسي زور او زیاتی هڅه نه وي. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو څخه ګڼل کیږي پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کردانو د سلیمانیه په جومات کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. جلال طالبانی دریاتیا کلن وو او د تیرې سیشن بې پورز مړ شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د زړه تر حملې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. جلال طالبانی د کوردستان د خپلواکۍ د مبارزې مشر او د عراق لومړی غیر عرب جمهور رئیس وو. هغه په 2015 میلادي کال کې د عراق ولسمشر وټاکل شو او په 2014 میلادي کال کې لری شو. دا سړي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په امنیتي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړه. وړاندې به په خپرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی د سولې هڅو ته خوشبین دی.
is a very very important undertaking of the Afghan government because it is a
تدامي چې ماموتو ورسته تر دې دا خبره وکړه چې کابل اعلان وکړ چې د سولې لپاره یو پراخه غونډه جوړوي. نن په کابل کې د پښتورګو د ناروغي یو نوی مرکز پرانستل کیږي.
په دې مرکز کې حدود د تلويخ پای ماشين د هیمو ډیالایسس ځای په ځای ستوري دي.
په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر ونی مو بجو لرو او د دې خبرونه په روسو کې د ژوند رنگونه پروګرام خبرو.
زامن وی شي دي چې شران دي لونه مې مشران دي خو واک اختیار ور کړی دی چې دي بلکې زه هم دوی تناست یم.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سارنې د ځانګړې ادارې یا سیګار مشر جان سوپ کو په یوه نوې مرکه کې ویلي دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه تر هر بل وخت زیات خوشبین دی. جان سوپ کو چې په تیرو کلونو کې تل له اداري فساد څخه په افغانستان کې سخت شکایت کاوه په دې ډګر کې د پرمختګ او خوشبینۍ خبره یوې امریکایي ورځپاڼې ته وکړه. جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د سیګار مشر جان سوپ کو د افغانستان د اردو او پولیسو دراتلونکو په اړه د خوشبینۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لوی ستونزه ده چې ممکن او پرمختګونو ته یې خنډ پېښ کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سرڅارونکی جان سوپ کو له دې امله چې په مقرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ضایع شوي پرده پورته کړې او انتقادونه یې کړي د واشنگټن او په کابل کې د حکومت له سترو منتقدانو بلل کیږي. خو جان سوپ کو کابل ته په لسورځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورسپارنې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه یې فکر مثبت دی او زیاته خوشبینی لري. جان سوپ کو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د هغې ستراتیژۍ د کتنې او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څیړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوبکو ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکي یا مفتش په توګه کار کوي، اول وار د دومره خوشبینۍ احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایۍ ته اوږده لار پاته ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوبکو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که یې مخنیوی ونه شي ممکن پرمختګ ناکامولی شي. د جان سوبکو ادارې تیره میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سر لیک لاندې یو رپورټ خپور کړ او ویل چې واشنگټن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپله وساتي. جان سوبکو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ادارې د مخکنی حکومت په پرتله د دوی رپورټ ته اغیزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. Stars and Stripes ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوبکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپ 12 په ټول افغانستان کې اورېدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. په کابل کې د سولې د یوې پراخې غونډې تیاریاں روانې دي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی دا خبره پرون له رسنیو سره شریکه کړه. د وویل چې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو دغه ناسته مهمه وبلله او د سیمې د هیوادونو پر مرستې ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلي حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول. وویل د سولې جوړیدونکې غونډې ته هیله مند
رئیس جمهور تصمیم گرفت.
افغان ولسمشر تصمیم نیولی چې نږدې 4 میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړي توګه زه ورته هیله من یم 4 میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمی په خبره دغه غونډه چې د روان کال د 12 په 5 په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازی به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلي حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په لمنځړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تدامیچی یاماموتو چې له اکلیل حکیمی سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. له شک پرته به ټول هیوادونه له دغې غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. اوس به ولیدل سي چې د کابل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
تمه ده چې د سلواغې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې د سولې یوه پراخه غونډه جوړه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خو ملګري ملتونه دې غونډې ته سر له اوسه خوشبین دي او ملګری ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ وي او د سیمې هیوادونو ته پکار دي چې په دې برخه کې له کابل سره مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساج رډو پروانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو به چې یو 15 دقیقې دي لنډ خبرونه وبخشي. لنډ خبرونه به وروسته تاسو ته وړاندې کړو چې اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه لري. بخښنه غواړم، د ازادي رادیو په تیرو خبرونو کې به مو تل په سهارنیو خبرونو کې په او به جواب 15 دقیقو لنډ خبرونه درلودل. خو د لنډو خبرونو مهم خبر به بیا هم درته ولولم چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې د دلبې په میاشت کې په کابل کې د سولې غونډه جوړ شي. خو نور لنډ خبرونه به وړاندې په خبرونه کې واوري. نړیوالو چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانه په خپل پرونی غانه کې خبر ورکړی چې امریکا له برتانیا څخه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو د په عین حال کې غوښتنه وکړه چې له اضافي سرتیرو سره به د امریکا د متحدانو پوځیان هم ملګری وي. ډیلی ټلګراف په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته چې د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو درې زره امریکایي سرتیرو ترڅنګ چې پر لاره دي باید نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې دا موضوع په لندن کې هم مطرح کړی ده. ورځپاڼه د یوې سرچینې په حواله لیکي چې وایي د امریکا د دفاع د وزیر پیغام دا دی چې امریکا له برتانیا څخه د افغانستان په جګړه کې نور ګډون غواړي. د ټلګراف لیکي برتانیا په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو کې هومره ګټه کوي لکه امریکا یې چې کوي. ورځپاڼه د اضافي سرتیرو هغه شمیر چې امریکا یې غواړي نه دی یاد کړی، خو د سرچینو په حواله لیکي چې وایي برتانیا د 15 سرتیرو ژمنه کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمیر کافي نه دی او برتانیا نوره ونډه هم اخیستلی شي. د ټلګراف د برتانیا د دفاع وزارت د یو ویان له قول لیکي چې وایي په افغانستان کې د برتانیا د ونډې په اړه دوامداره څېړنه کیږي او د برتانیا پوځ به د برتانیا د مسؤلیت لپاره د عملیاتي اړتیاو په برخه کې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب ووایي. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې لیکلي دي چې ناټو د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره د همغږۍ لپاره غواړي د تروریزم پر ضد د عملیاتو د تمویل په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ورځپاڼې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ناټو باید د تروریزم پر ضد پر عملیاتو ډېر تمرکز وکړي او ناټو د دې کار لپاره اوس د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې ډېره ونډه اخلي او په دې لړ کې له خپلو غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې خپل لوانډا لا پراخه کړی. وال ستریت جورنال وړاندې لیکي ناټو هڅه کوي د هغو اضافي سرتیرو شمیر معلوم کړي چې د خپل روزنیز ماموریت د پراختیا په لړ کې افغانستان ته استوي. ورځپاڼه افغانستان ته د ناټو د متحدانو لخوا د نورو سرتیرو د استولو په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته اشاره کوي او لیکي د امریکا او ناټو ډیپلوماتان استدلال کوي چې د افغانستان ماموریت د تروریزم پر ضد د عملیاتو یو برخه ده.
په کابل کې بنن د هغو ناروغانو لپاره چې بډوډي کار نه کوي د درملنې عصري مرکز پرانستل شي. دا مرکز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ شوی او خلکو ته به وړیا خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت د هوموډیالیس ملي پروژې مشر ډاکټر محمد قاسم صاحبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مرکز به 24 ساعته فعال وي. ډاکټر صاحبي زیاتوي چې اوس مهال لږ تر لږه زر تنه چې بډوډي له کاره لوېدلي د عامې روغتیا وزارت په روغتیايي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. فرشته جلازی له ډاکټر صاحبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نوي مرکز ځانګړتیاوي څه دي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشين د هیموډیالایسس ځای په ځای ستوي دي د ټولو لازمه تجهیزات سره. دا مرکز په افغانستان د افغانستان په سطحه دویم مرکز ګرځي د ناروغانو لپاره د تداوی او د درملنې مرکز بهي. په دې مرکز کې موږ د افغانستان د حکومت له بودیجې نه مصارف سرته رسولې دي. 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هیموډیالایسس نوی ماشینونه د جهان د ډیر معتبرو کمپنۍ نه خریداري شوی دي.
ډاکټر صاحب د هیموډیالایسس خو به لاتینا کلمه به وي یا به طبي استلاوي کدا یو څه راته تشریح کړئ. دا څه رقم تداوی ده؟
هیموډیالایسس د یو معالجه ده چې هغه کسان چې خپل د بډوډو یا د خپل د پښتورګو یا د خپل د ګردو وظیفه له لاسه ورکوي په مختلفو عواملو. هیموډیالایسس هغه معاوضوي درملنه ده چې د ګردی په ځای د ناروغ وینه صفاکی یا د وینې تصفیه سرته رسوي.
دا به مثلا که یو څوک ډاکټر صاحب دغه سی د ګردو په فلج باندې اخته سوی یعنی ګردی د کار لویدلی وي نو دوی به بیا هر ورځ راځي خپل وینه به صفاکوي کبه په کال کې به یو وار کوي. دا به څنګه یی د استاس په مرکز کې
باید په هفته کې 9 الی 12 ساعته د هیموډیالایسس د درملنې لاندې واقع شي یا قرار ونیسي. په هفته کې 3 ځلې کېږي د 3 ځلې د سی دی موډیالایسس دوی ته څرته رسیدي. په هر جلسه کې 3 ساعته او یا هم 4 ساعته او د دې وینه د بدن نه بهر یو سرکټ د وینې د تاویدلو یا د وینې د دوران ایجادېږي او ناروغان وینه ماشین ته ځي. له ماشین نه هغه مصنوعي ګرده یا مصنوعي سیستم ته د ګرده په ځای کار کوي. سم ته دننه کیږي بعد له تصفیه نه هغه مضره مواد له وینې نه اخیستل کیږي او هغه مفیده مواد چې وینې ته لازم دي هغه ورکول کیږي او بیرته وینه د ناروغ بدن ته دننه کیږي.
ډاکټر صاحب دا به تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت له بودیجې نه دا مرکز جوړ شوی نو دا به د داوی به مفت وي او که به خلک پیسې ورکوي؟
دا مکمل په کامله توګه د هیموډیالایسس تداوی یا درملنه د دولتي مراکزو کې رایگان ده. نو هغه مواد یا مصرفی مواد چې هلته په کاریږي او د دوا څخه په کاریږي دا کاملا رایگان د دولت لخوا نه د عام روغتیا د وزارت لخوا ناروغانو ته اختیار کې ورکول کیږي.
ما په افغانستان کې تاسو د ګردې د ترانسپلانټ یا د مصنوعي ګردې د ځبته کولو د انسان په بدن کې دغه امکانات تاسو لري؟
د ګردې معاوضوي تداوی کډنی ترانسپلانټیشن ده. څنګه الحمدلله د کډنی ترانسپلانټیشن مقرره یا قانون د عام روغتیا په وزارت کې جوړ کړای ده، تدوین کړای ده او دام لیګلای ده د عدلی وزارت ته. او موږ غواړو اول مقرره پاس کو د شورای وزیران نه پاسې وزارت عدلی تدوین او بررسی نه تیر شي بعد یې نه موږ کله چې قانون ترلاسه ک شاله موږ راتلونکي کال کې بیا هم که ژوند باقی و تاسو سره به په تماس شو او د دې زیری به تاسو ته درکو چې موږ اوس کوی شو یعنی د بډوډو د پیوند عملیاتونه هم سرته ورسوو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحبي. تر بل زیری پورې به چې بیا په خبرې ور باندې کوو تاسو ته برای غواړم.
ډیره
زیاته مننه.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کرملین چارواکو یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د امریکا پر یو شمېر رسنیو به چې په روسیه کې فعالیت کوي محدودیتونه ولګوي. دا اقدام په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو په ځواب کې پلان شوی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف دا خبره وکړه چې په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به د روسي حکومت متقابل اقدام وکړي. دا سدیرړو د خبر د څنګه راپور په دیړل فرشته جلال زیس خبر.
د روسي چارواکو د شکایتونو او انتقادونو په دوام پروند د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د دولتونو ترمنځ د متقابل اقدام د اصل پر بنا دا امکان نشي ردولای چې په روسیه کې د فعالو امریکایي رسنیو پر وړاندې به خبرګون څرګند شي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارو د دوو روسي رسنیو د فعالیت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي چې د روسیې د ټلویزیوني چینل آر ټي له خبرونو د امریکا د جمهوري ریاست پر وروستیو ټاکنو د نفوذ د ابتدایي لارې په توګه کار اخیستل شوی دی. د ارټي تلویزیون مالی ملاتړ د روسیې حکومت کوي. د دې رپورټ له خپرېدو سره په واشنگټن کې د دې لپاره چې ارټي تلویزیون او د روسیې سپوتنیک وی پاڼه باید د هغه قانون پر اساس ثبت شي چې 9 کاله مخکې د نازی چارواکو د پروپاګند د مخنیوي لپاره جوړ شوی و، ژغونه اوچت شوي دي. د سړې جګړې پر مهال د روسیې ورځپاڼه پراودا او تاس خبري اژانس هم د امریکا له لوري د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شوي وو. د ارټي تلویزیون مدیرې مارګریتا سیمونیان تېره میاشت ویلي وو چې امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې دا چینل د قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې ثبت شي. خود امریکا د عدلي وزارت چې د قانون د عملي کېدو څارنه کوي د دې خبر له تایید یاره دولو ډډه کړې ده. امریکایي څېړونکو د روسیې سپوتنیک ویبپاڼې او ارټي تلویزیون د ادارې ایډټ او د مسایلو په اړه د ژورنالیستیکي پریکړو د څرنګوالي په اړه د دواړو اژانسونو له یو شمېر پخوانیو کارکوونکو او قراردادیانو سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا تېره اونۍ وویل چې د روسیې قوانین د هغه هیواد څارونکو ته اجازه ورکوي چې پر دولتي او شخصي مطبوعاتي خپرونو او رسنیو محدودیتونه ولګوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتری پیسکوف هم پرون په مسکو کې ورته څرګندونې کړې دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو رئیس توماس کین د جمعې په ورځ د امریکا هلسنکي حکومتي کمیسون ته چې په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقوقو څارنه کوي وویل چې سره له دې چې روسي مطبوعات په امریکا کې آزاد فعالیت لري، په روسیه کې پر راډیوي او تلویزیوني خپرونو ډېر محدودیتونه لګیدلي دي. توماس کینت وویل له دې محدودیتونو سره هم میلیونونه روسان د ازادي اروپا او ازادي راډیو خپرونې اروي او ګوري، او داسې معلومیږي چې شایي روسي چارواکي د دې ادارې د فعالیت اغېز ته متوجه شوي دي او له دې امله د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پاړه د خبرو لپاره د وی ستري غونډې د جوړېدو د پریکړه هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. په کابل کې باندې په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس شروع شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره وي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پر مختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالي تیرې شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت داسې وکړي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړه چې ورور نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو ګڼل کېده، پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې ورسوي او تر رسیدلې یو وسم د ژوند رنگونه پروګرام مسوده نیازی وړاندې کړي.
د ژوند رنگونه
اجي صاحب لومړی تاسو نه معرفي ولرم.
زمانو نیک محمد دلاسی سنای شرکت می بچین لري زور سره در په رقم راغلم زنه نه دي.
څو څونه وخت کیږي چې تاسو دوی سره ستاسو د شرکت کې استئ؟
تقریبا لس کاله کیږي. بازار بی او د بازار دی بیرون کارونه دا تاسو کوم نو زنه نه دي ټول په کور کې نه سي خپل نه خه حلال رزق دی له طریقه پیدا کوي. دغه
ناجي سب څو زنه نه د کور دغه کار کوي.
زمنګ خپل بچیانم چې دي دوه مردانه دي او ته جنکې دي.
دوی څنګه کوم کارونه کوي؟
دوی ګلدوزی، خیاطی، سلما، لاسدوزی دا کارونه کوي. زما خپل پیشه تجارت وو. مګر د انقلاب کې د تجارت اسنه ولیدم. اوس ډیر خوشاله یم چې دوی تشویق کوم چې دوی تجارت وکړي. زامن مې چې دي کشران دي، لونه مې مشران دي. نو بوز دوی مشراتو ته می ټول واک اختیار ورکړی دی چې دوی، بلکې زه هم دوی ته ناست یم. اوس فضل تو خدای دې دی کار کې
خو یو وخت تاسو د خدمت کوو څه دوی تاسو
او ډیر راضی ما ډیر خوشاله ما
او اجسه کپه پای کې دار ته و چې تاسو د یو پلار صفات کنه ډیر پلارونه دي چې نه غواړي لورګانې بیرون کارو کې یا ته درس نه پریدي تاسو دا د نام خدا د سه یو پلار سره چې خپل لورګانو سره ګرځي یو تجارت کوي تاسو سره همکاري کوي نور پلارونه ته څه ویل لري چې دوی هم تاسو غوډه باید خپل بچو سره همکاري وکړي د نورو زوی فرقونه کې
یقینا زه په یقین سره درته وایم چې کله زما زوی پیدا شوی ما دا نه دی احساس کړی چې لور ته کوځوي دی ما ته زوی او لور یو شی دی بلکې زما دا بچیان ټول په کابل کې پیدا شوي دي هغوی دلته مکتب کې بیا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې لاړو موږ هم مهاجر شو د دې ستونزو سره مکتبونه پاتې شو دغه لاسي صنایع ته هلته په پاکستان کې مخه وکړه او ټول نه مې دا خواهش او هیله ده چې بچو ته په یو نظر وګوري بچو باندې تعلیم وکړه بچی پرېږدي چې دغسې کارونه وکړه زده کړې وکړه دا زما ټولو پلرونو نه دا هیله او خواهش دی
حاجي صاحب ډېره مننه خدای مو همداسې کامیاب لره
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ازادي راډیو څخه واورید
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
دا ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجله همدلته سر ته ورسیده بل سهارنۍ خبری مجله سیستم یا بس سوست وړاندې کوي سهار مو بخیر
تشکر احمد شبر خستنه